ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یو لس بجو په دې خبري غړی کی زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د روان خبرونی د سر موضوع په ډیرس مل خان کې د پوس په قافله هغه ځان مرګي برید ده چې پکې درویش سرتيري جوبل شوی دي د دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو خو اول خبرونه ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځانمرګي برید درویش پوځي سرتیری جوبل کړی دی په ګلګت بلتستان کې د ووري ګټ را پریوته چې پکې نه کسان مړ شوی او 25 جوبل دي او اوکرایني پوځ وایي چې روس په بخموت او خارکیف تازه بریدونه پیل کړی دي او اوس د مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځانمرګي برید ګڼ پوځي سرتیری جوبل کړی دی په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي چارواکو د نومونو سرګندولو په شرط مشال لري او ته وویل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو یو قافله د ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان عثمان منځ سیمې پر لور روانه وه چې په هتیاله سیمه کې ور باندې موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر حمله وکړه په برید کې درویش سرتیری جوبل شوی دی چارواکي وایي چې جوبل کسان یې د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی بلخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو د بمونو شنډولو ډلې مشر نایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې دوی ته کوم ثبوت په لاس نه دی ورغلی ځکه چې هر څه پوځ له ځانه سره وړي دي دا په داسې حال کې ده چې د مئی په 23 شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید د سرتیرو په ګډون څلور تنه ووژل تر دې دمه د یادو پیښو ذمواري چا نه ده منلې د ګلګت بلتستان په استور ضلع کې د واورې ګټ را پریوتې چې پکې د ماشومان او ښځو په ګډون 9 کسان مړه شوي او 25 جوبل دي د پاکستان ډان رسنۍ د دیامیر پولیسو مرستیال مشر توفیل میر له خولې وایي چې نن سهار وختي د سختو بارانونو له کبله په شونټر تحصیل کې د واورې ګټ را پریوتې دی نو موړې وایي په پیښه کې له کشمیر سره تعلق لرونکي کورنۍ زیانمنه شوي د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په خپل یو ټویټ کې پر یاد پیښه خفګان ښودلې او ژغورنې ادارو ته امر کړی چې زر تر زره ځان د پیښې ځای ته ورسوي خو پاکستاني رسنۍ د دیامیر د پولیسو د مرستیال مشر په حواله وایي چې پیښې ځای ته په رسیدو کې ډېر مشکلات دي پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمیر مخکخان د مئی په 26مه د تخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته د وجل شو کسانو لپاره دعا وکړه منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او وی ویل د 2019 زیږیز کال کې په خړ کمر کې د امنیتي سرتیرو په ډډو کې سولېزو مظاهره چانو ته مرګوب لا وړېدلې وه د 2019 زیږیز کال د مئی په 26مه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډډو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول او د 20 زیات جوبل وو د پاکستان پوست تور پورې کړی وو چې د پی ټی ایم غړو پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري جوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل او 10 جوبل شول خو غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي ول چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیري د ډوګه مچا مدخلو ناستې تا ورتلون کې قافله ودروله او رستې ور باندې ډزې وکړې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواس کړي خو حکومت وایي نو موړه د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړي عمران خان پرون د فرانس سلیریشت په نامه ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواس کوي ځکه چې داسې روان دي دای حل نه دی عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي بلخوا د حکومتي ګوند مسلم لیګ نواز مخکښ خواجه صاد رفیق وایي عمران خان د مذاکراتو د لارې د ستونزو د هواري مهمه موقع په خپل لاسه ورکړه صاد رفیق پرون په ګجرات کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې وویل چې کله دوی د تحریک انصاف له مذاکراتي ډلې سره په خبرو کې دي دې نتیجې ته ورسېدل چې انتخابات د روان کال په اکتوبر یا نومبر کې وشي نو عمران دغه وړاندیز رد کړ او ویل چې انتخابات به هرومرو د مئی په 14مه کېږي او رسته خبردا چې اوکرایني پوز وای چې روس په بخموت او خاریکیف تازه بریدونه پیل کړی دي. د مشال ریډیو اوکرایني څنګه وای اوکرایني پوز نن ویل دي په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخموت خار دننه او بهر جګړه روانه ده. روس پر دې ویجاړ شوی خار او د دې غیر چاپیره سیمه باندې هوایي بریدونه کړی دي. سیمه ایز گورنر نن د مای په 28 ویل دي چې خاریکیف سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داغل شوی. د خبره په برید کې مالی نقصان شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د دواړو خواوو ترمنځ دا جګړه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د مئی په 28 روس د اوکراین په یو شمېر سیمو د راکټو او ډرون د لارې درانه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او دا خبري غړی ده. د دې خبري غړی کتر پای را سره پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واوري. په ډېر اسمل خان کې د پوسټ په یو قافله باندې ځانمرګي برید شوی دی. د دغه ځانمرګي برید د پلټون کې د یو ډلې یو چارواکي عنایت الله وایي
اوس دا ما ته بیٹی ور ملاو دی ا موږ ته کوي چې چورا ایویډنس او موکي هیڅ شې نستا ټول آر بي ولا وای دی.
پرون په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیخي سلورم کال ولماندل شو. په دغه موقع منظور پښتین خپل پلویانو ته وویل
دا ظالم دا ظالم ماین وو په دې نارا کې دوی دلتا احتجاج چې کولو او احتجاج کوون کوي انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي.
د غږیزو پیغامونو د افشا کېدو په اړه چې کوم کمیشن جوړ شوی سپریم کورټ هغه د خپل کار ودرولی دی. خو په دغه لړ کې چې آیا لیک شوي غږیز پیغامونه آیا قانوني دي او که نه یو کار پوه وایي
خو که هغه روټین کې زما ستا خبرې دي یعنې ته لګیا په ټلیفون او هغه هم ته لیک کړو ته د مخکې تصدیق وکړې او هغه دغه خلاف بیا سبا استعمال چې وګورته دا ویلو
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com او د دې ترڅنګ په ټولو نیوز پلیټ فارمونو تاسو زموږ د خبرونه اوریدل هم شی او د دې ترڅنګ زموږ ویډیوګانې او انځورونه هم کتای شي. ورته د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان کې ځانمرګي بریدګر د پاکستان درویش پوځي سرتیری جوبل کړی دی. دا برید نن سهار په 9:30 بجې د ډېر اسمل خان په هتیاله سیمه کې شوی دی. د برید ذمہواري لا چانه ده منلی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید ناورو.
مشال ریډیو چې په پاوزي کنوایي باندې ځانمرګي برید په باراکښې د ډېره اسماعیل خان پولیسو د بامونو شنډ کول سکواډ مشر عنایت الله سره تماس ونیولی. هغوی وویل
اوس دا ما ته بیٹی ور ملاو دی ا موږ ته کوي چې چورا ایویډنس او موکي هیڅ شې نستا ټول آر بي ولا وای دی او آر بي ول وای چې دا خودکش تا دا خبره علاقې لګې دی. پولیس تا بیڑی ته هیڅ شې حواله کړی نه دی چې دا کوم شکاری لګیا دا کده سي چې خودکشي بلې چې بالکل سنټر تا او ته لګې دلې دا
چارواکیو د نوم نو وشوله په شرط مشال ریډیو تا وویل چې ځانمرګای برید کوین کای په موټر سایکل سور و او پوزي کنوایي کښې د یو ټرک سره چاودنه وکړه چې په نتیجه کښې یې پوځي ټرک ته د نقصان رسېدلې سره په ټرک کښې 16 پوځي سرتیری ژوبل شوي دي او ژوبل شوي پوځي سرتیری د ډېره اسماعیل خان پوځي هسپتال ته رسولی شوي دي چېرته چې د دوی پوځي سرتیریو حالت خطرناک وشول شي. چارواکیو دا هم زیاته کړه چې په پوځي کنوایي باندې ځانمرګي برید نه پس په سیمه کښې پوځ او پولیس د لټون عملیات پیل کړي دي خو لا تر دا وخت پورې څوک هم گرفتار کړي شوي نه دي. په پاکستاني پوځ د ځانمرګي برید ذمهوري چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی پا یو بجا تانده حیلی پا دونی مو بجو روختیا او درملنا پا دریو بجو دمشال مرکا پا سلونی مو بجو هارون باچا هنری گڑی پا پینزو بجو
اردن کتاس مشال ریڈیو تا وگی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د خړ کمر پیښه کې د دوی پرمنه مظاهره کوونکو باندې ګولۍ ورول شوې وي. خپل شهیدانو ته به انصاف غواړي او قرباني به یې هېرې نه کړي. غورځنګ د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د خړ کمر پیښې په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلي ول. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول. دوی د خړ کمر پیښې وژل شوو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته یې دعاګانې وکړې. د مئی په شپږویشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړ کمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوستې سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر 100 زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې وه چې د قومي اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسټر ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې ورسته ډزې کړې. خو غورځنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول. اغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي.
امن غوښتل وو، دا ظالم ته ظالم ویل وو، په دې لاره کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. سره ورځ د رمضان پر رکشې په دغو پښتنو باندې د پاسه فایرنګ شروع کړو. ویشتل یې مخامل، دوی تش لاس وو، دوی ماشومان وو، دوی ځوانان وو، د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپلو مېلمنو ته پیش کول. هغو ګولۍ یې پرې ورولې، بیا یې چې څوک نیولی شول هغه یې ونیول.
پښتین خپله وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلی شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي.
زموږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو، د دې به یو ورځ خامخا نتیجه راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړي نه دي، خو که چیرې دا تحریک یو ښه مقام ته رسي، ستا د پښتنو په خاوره باندې زمرد دي، سره زر دي، کاپر دي، کرومایټ دي، نفرایټ دي، ماربل دي، ځنګلونه دي، چلغوزي دي، دیار دي، راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پکړی ده. اوس دلته مزاحمت پکار دی، دلته مزاحمت د خپل وسایلو، هغه وسایل چې خدای درکړي دي.
حکومت د خړ کمر پیښې وژل شو او ژوبل شو ته وروسته مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیښې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورځنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن ګوتاس مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی د خزانی مشیر حمایت الله خان په خبره دوی به د جون په نیمایي کې لکتر لګد راتلونکو سلور میاشتو لپاره بجټ راوړي او دا ځکه چې آئین دوی ته اختیار ورکړی چې دغه مودې لپاره د دوی بجټ تیار کړي. حمایت الله خان وویل لا دا نه د معلومات چې د وفاق نه دوی ته د اخراجاتو لپاره څومره پیسې ورکول کیږي، خو دوی ورته له اوس نه تیاری نیسي. تفصیل د شانواز ترګزی په راپور کې.
د نگران وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د خزانی مشیر حمایت الله خان مشال ریډیو ته د مئی په ویشتم وویل دوی به کوشش کوي چې د وفاقي بجټ پسې سمدستي صوبایي بجټ وړاندې کړي. نو آیا نگران حکومت د بجټ لپاره خپل کوششونه شروع کړي؟
موږ ته خو زموږ صوبې لپاره د مرکز نه زیات تر پیسې راځي. زموږ خو خپل ماده صرف 6% دی. فرض کړه دی موږ له لکه څه مثال درکو مسل روپے درکو، نو دا غي د لپاره موږ بجټ تیاری شروع کړی. دا که فرض کوي یو نیم سل درکو، 200 درکو، نو موږ سلور 15 داسې سیناریوز د پاره موږ دا بجټ لګیا یو، خپل تیاری کوو. اعلان وکړي د بجټ نو بس سلور 15 ورځې بس مو پسې بیا موږ مو پو.
د حمایت الله خان په خبره چې د خیبر پښتونخوا صوبې د آمدن سلور سرچینې دي، یو د صوبې خپل آمدن چې هغه د ټول بجټ 6% دی، دویم د ګیس او د تیرو د اکسایز ډیوټیانو معنا د ټیکسونو 3% جوړیږي. دریم د بجلی د خالص ګټې په لړ کې 1.5 روپۍ هر کال د دې صوبې د وفاق سره وي. او څلورمه سرچینه دا ده چې په ملکی ټیکسونو کې د دولتي بینک نه خیبر پختونخوا ته 14.3% برخه هر کال ملاویږي. خو د دغې روپو مقدار بیا نه دی معلوم، ځکه معلومه نه ده چې ګنې څومره ټیکسونه به راغونډیږي. نو بیا سوال دا دی چې نگران حکومت لخوا دغه بجټ په د ټول کال دپاره وي او که څنګه؟ حمایت الله خان دغه پوښتنې ځواب داسې ورکړ.
آئند لاندې کیئر ګورنمنټ چې کومه نگران حکومت چې دې سره د سلور میاشتو اختیار دی چې دې د سلور میاشتو بجټ پیش دا حالات چې څنګه دي، نو مونږ داسې دغه کړی دي چې مونږ د سلور میاشتو لپاره هم جوړو لګیا یو او کنه نور سیناریوز هم ډیولپ کوو. نو ان شاء الله که دا جون په نیمه کې به مونږ خپل بجټ اعلان وکړو.
تیر میاشت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار میډیا سره خبرو کې ویلو وفاقي حکومت به کلنی بجټ د جون په 9 وړاندې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې نگران حکومت ته ویلي هم چې په خیبر پختونخوا کې که د نگران حکومت موده غځیږي، دوی کولی شي چې ترقیاتي کارونه هم شروع کړي او یا روان کارونو لپاره پیسې منظور کړي. د پیښور خبریال لحاظ علي مشاد رډو ته وویل دا وخت نگران وزیران هم لګیا دي چې خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي.
آئین بنیادی ذمہواری دا چې هغوی وفاق د دې خبرې پابند کړی دی چې د قابل تقسیم محاصل یعنی د فیډرل ډیویزبل پول چې کومه پانګه ده د خیبر پختونخوا هغه به صوبې ته په هر حال کې ورکړی کېږي، لږ ورکړی کېږي ډېره. د دې وجې نه دا توقع ده چې د راتلونکي مالي کال لپاره به خیبر پختونخوا د اخراجات جاریه بجټ کې نه هم منظوروي نه هغه منظوروي، ځکه چې د دې څه مسله نشته، دې کې آئینی څه سقم نشته.
په کال 2013 کې هم چې کله د مسلم لیگ حکومت ختم شوی و نو د نگران حکومت په ورځو کې د جون میاشت کې هم نگران حکومت بجټ راوړو، خو هغه وخت یې منتخب حکومت جوړ شو هغوی بیا د ترقیاتي کارونو لپاره خپل بجټ جوړ کړ او د منتخب شوي اسمبلی نه منظوره کړې هم و. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو په ام یو بل راپور تر راګرځوم. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لشمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډي او د سا سره تړلې نورو ناروغو له وجې هر کال 100,000 کسان په پاکستان کې 75,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبې نگران حکومت د مئی په 16 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانسته کړي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نو.
د مئی پاش پګشتما د 400 رزړو مېرمنو او ماشومان هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلان پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی دا د اکسیجن پلان په دروازې خوشا اتیا سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د خیګړې لپاره پنګې ورکوي او کارونه هم کوي. شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 75,000 ماشومان هر کال په هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس ته نشوالي له وجې مړ کیږي. په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 100,000 ماشومان چې دوه کالونه چې کم وي هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه وي. او زمونږ په سلو کې د پاکستان کې دوه کم 75,000 ماشومان
اکسیجن پلانٹ تیار ہوں کی یونیسف عملی انجینئر اعجاز علی پدے اڑول چدا پلانٹ ډیر غټ مقدار کی او خالص اکسیجن ګیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سلیکټ کړو دي لپاره، نو دې کې چارسدړ امبه د مونږ فرست سایټو دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو جی په دې مئی کې پکې دا مشينري ولګی دا دا مشينري به تقریبا 8 9 کروڑ روپو دا یونیسف د باندې راغوخه جی او د دې کیپاسټي دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر ګیس پروواید کوي تقریبا 70 نه 80 دا غټ سلندر به دا درې ډیلی ډکې جی او د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10 12 روټین کې دی لګي او امید ده چې د ټول ډیسټریکټ د پاره چې کم وړو هسپتال نه دی یا ډیش کیو دا هیڅ هم د ګیس ضرورت ان شاء الله ختم شي دا به دی د دې پلان نه پوره کوي جی
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی پوینا صوبه کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې د یونیسف نه دوی د صوبې په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه دا د منل چې کال 2020 کې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټولې لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونه د اکسیجن ډېر لوی کمی سره مخ شوي وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګڼ شمېر مرګونه هم شوي وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه شپږ کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړه شوي وو د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راغوښتو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اووه اهلکاران نوکری معطل کړی هم وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران له وجې یو ور بیا د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارډ د علاج د بندولو مراسله جاري کړې ده یاد ادارې ویلي چې د صحت کارډ پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دي ورکړل شوي نو ځکه به د مئی له شپږویشتمې نه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د نوو مریضانو په داخلي بندیز وي د صحت کارډ پلس مشر ریاستنولي مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارډ په مد کې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن ته په دوو میاشتو کې 18 ارب روپۍ پکار دي خو د پیسو نه جمع کېدو له وجې داری د صحت کارت سرویسز بند کړي تر نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې
د صحت کارت پلس مشر ریاست نولی مشال ریډیو ته اول چې د صحت کارت په مد کې سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو 8 ارب روپې پکار دي خو د پیسې نه جمع کول لوجي اداري د صحت کارت سرویسز بند کړه
د سټیټ لایف مونږ ته چې کوم واجباتو د دې پوره کال د پراغه 3 ارب او پای کې مونږ 3 ارب اغه ته ورکړی دی او لسې مونږ ته پاتې دي اپریل د میاشتې پوره سالور او د مئی د میاشتې سالور او دا غي مونږ ته پاتې دي دا غي د بارای مونږ ته د 25 مئی ډډ لاین راکړو دی اته اوربو کې کم از کم سالور ارب راکې او مونږ ورته ډیر ریکوست وکړو چې مونږ ته دی او 15 دي نور راکې د محکمه مالیاتو نه هغه ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمې دونه مخکې به دغه سہولیات چې دي صحت کارت دلاندې آبا خلکو ته بیا واپس جاری شي
دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي نو باید حکومت ته زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي
تر یو خو چې موږ هسپتال د لاړ شو نو چې مریض ور ولې وي بس صحت کارت بند او کولو صحت کارت بند او کولو نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته خو نشدي خو څوک بار نه شي لندن دا څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره دا کرے پیسې نو هسپتالونو ته بس لاړ شو دی خو لوی مسله جوړه کړې ده موږ لپاره مو غریب خلک چې صحت کارت بن شي موږ علاج پس باندې کوو
لدی روان دي هم د اپریل په میاشت کې د فندونو نه ترلاسه کېدو لوجي سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي دا مردان د شخصي هسپتالونو د اتحادیې جنرال سیکرټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت د بندي سره نه یوازې د نوې ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي
دغه جی دا ټولې پیسې چې بندې دي دا زیات تر د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا د هسپتالونو کومه پیسې ده زیادہ پیسہ دے کے دا ہسپتالوں والا مطلب یوز کی گی تا ہر ہسپتال چکم دے نو درے درے کروڑ روپے دا حکومت تا بقائے جات پاتی دی ہر ورز دے نوی پالیسی دا سٹیٹ لائف طرف نا ایشو کی گی دا آخر سر دا ہسپتالوں چکم کرکردگی دا غم متاثر کی گی او چکم ڈاکٹران دی اغم اغا خپل اغا شان پرفارمنس نشی ورکولے او عوامو سر بیا دا مشکلات چې غریب خلق کم راشی او دا غسر دغه پیسې نه نو بیا دا غو علاج غشن ته ونشي او هسپټل ماغه ته هغه سہولیت ورنکی چې کم سہولیت هغه ته پکار دی.
دا صحت کارت پلس ته ویب سایت د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دوا ویاله کورانه په صحت کارت د لسو لک روپو پورې مفت علاج کول شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپې لګښت راځي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان ستر عدالت د آډیو لیکس تحقیقاتو لپاره د جوړ شوي حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او اټارنی جنرل او نورو اړخونو ته یې د مئی په 1 د اوریدنې لپاره نوټس جاري کړی دی. دا پریکړه سپریم کورټ د مئی په 26 د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو افشا کېدو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال وکړه. چیف جسټس عمر عطا بندیال په دغه موقع وویل چې حکومت یاد کمیشن د قانون خلاف جوړ کړی، ځکه چې تر جوړولو مخکې له سپریم کورټ نه اجازت نه واخیستل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار گوہر مسید راکی.
د مئی په 26 د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د آډیو لیکس په اړه جوړ شوی کمیشن اوریدنه وکړه. یاد د وی د آډیو لیکس په اړه د قاضیانو 3 کسیزه کمیشن وفاقي حکومت د مئی په 19 اعلان کړی وو. د دې کمیشن مقصد دا وو چې د هغو ټلیفونونو ریکارډونو پلاټنې وکړي کومې چې 1300 ورځو کې د پی ټی آی چیرمین عمران خان او همدارنګه د پخوانی چیف جسټیس ثاقب نثار زوی او نورو س مهمو کسانو ترمنز په ټلیفون باندې شوی غی خبره ریکارډ شوی، بیا په سوشل میډیا باندې خوره شوی وی. په دغه شکمنې اډیو کې د حکومت خلاف یا سیاسي او عدالتي خبره شوی وی. دا اوریدنې د عمران خان او د دری نورو کسانو د درخواست په بنیاد باندې وشوي چې پکې عدالت ته ویلی شوی وو چې د اډیوز لپاره جوړ کړی شوی کمیشن د آئین خلاف دے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال دا اوریدنے پر محال اویل چے آئین تقاضا دا چے حکومت عدالتی کمیشن جوڑاولو اجازہ دا سپریم کورٹ نہ واخلی. پدے اڑا چے مشال ریڈیو دا قانون پوہا کے سرجان نہ وہ پختل نو دس دس خبر وکڑے
کم ریکارڈنگ کی دا سوک لگیا دکھی دا چاہے وہ پرائیویٹ لائف سے نو دا اگے ریکارڈنگ تکے دا اگر دا پرمیشن نہ بغیر نو کو اگے کی دا ملک دشمنی سا اناسر انوالو بھی کنا بھی خو ٹک تا خو کہ اگر روٹین کے زماستا خبر دی دا یعنی تا لگیا پا ٹیلیفون ہو اگم تو یہ لیک کیو تا دا مخی تزہیگو کے او اگر دا خلاف بیا سبا استعمال چوکر تا دا ویلیو حکومت لارا قائزی فائزی سا دا اسلام آباد ہائی کورٹ نے دا چیف جسٹس چلے عامر فاروق ہو اگر بل جج سے چلے اگر اچت کر اگر دا انٹی عمران ہو پرو عمران والا خبر ہے تجھے دیکھا نا نا دا ٹول سیزون چلی دا غلط اکارڈنگ ٹو دا لا
خو په بل اړخ د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا وای چې دا کمیشن لپاره د سپریم کورټ نه ځکه اجازه نه ده اخیستل شوې چې مشر قاضي د آډیو لیکس په معاملې کې شکمن دي.
حکومت کے اوپر یہ پریشر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ویڈیو لیکس ہیں ان میں جو ہے وہ جو جوڈیشری کو مورز الزام ٹھہرایا جا رہا ہے
ہمارے عدالتی بار او عام اولس غخت نیوی چې د آڈیو لیکس په معاملہ کې د عزت مند عدالت او قاضیانو بدنامی کیږي د دې د لار ونیول شي نو حکومت سره دا یو لار وا چې د پلاټن لپاره د قاضی فائز عیسا په مشرۍ کې لوی کمیشن جوړ کړو او دا ورته ویل شول چې د کمې آډیوز د عدالت په اړه لیک شوې دي هغه پلاټن وکړی. په دې آډیو لیکس کې مشر قاضي په خپل هم ککړ دی د یو بل جج لور او هم دغه سي د یو خواخې په دې آډیو لیکس معاملې کې ککړ دی. نو په داسې حال کې انصاف ممکن نه دی چې په کوم قاضي باندې شک وي او ته انصاف هم د هغه نه غواړې او د یادونې لپاره په قانون کې دا چیرې هم نه دی لیکلي چې د کمیشن د جوړولو لپاره بعد سپریم کورټ نه اجازه اخلي.
میں یہ آپ سے کہہ دوں، چیف جسٹس صاحب نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا، اس قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے مشورہ کرے.
عدالت دا کیس اوریدنے دا مئی یو باندے درشم پورے زنڈا والے دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ز غلام غوثیم، تاسو د مشال ریډیو اورئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. را دی چې د خبرونو لنډیز وره. خیبر پختونخوا پر ڈیر اسماعیل خان کی جان مرگی بریدگن پوزی سرتیری جو بلکڑی دی. پر ڈیر اسماعیل خان کے استخباراتی چارواکو دونوں نے سرگندول پشرت مشال ریڈیو تو ویل چنن سہار دا امنیتی سرتیرو یو قافلہ د ڈیر اسماعیل خان څخه د جنوبی وزیرستان اسمان منځ سیمه پر لو روانه وا، چې په هتیاله سیمه کې ور باندې موټر سایکل سپور جان مرگی بریدگر حمله وکړه. د دې پیښې ذمہواری لا چانه ده منلې. د گلگت بلتستان پاستور دل کی د واوري ګټ را پریوتای چې پکې د ماشومان او خود په ګډون نه کسان بشوي او 25 جو بندي. د پاکستان دان د سنای د دی امیر پولیس مرستيال مشر تو فلمیر لخلی وای چې نن سهار وختي د سخت باران لکبل په شونټر تحصیل کې د واوري ګټ را پریوتای دي. پښتون غورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمېر مشرانو د مئی پر شپږویشتمه د تخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته یې د وژل شوو کسانو لپاره دعا وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواست کړی، خو حکومت وایي نوموړي د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړی. عمران خان پرون د فرانس سلریش په نامه ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواست کوي، ځکه چې دا سر روان دي، دا یې حل نه دی. عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. اوکرائنی پوځ وایي چې د روس په بخموت او خارکیف تازه بریدونه پیل کړي دي. د مشال ریډیو اوکراین څنګه وایي اوکرائنی پوځ نن ویلي دي چې په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخموت ښار دننه او بهر جګړه روانه ده، روس پر دې ویجاړ شوي ښار او د دې ګیر چاپېره سیمه باندې هوایي بریدونه کړي دي. سیمه ییز ګورنر د مئی په ویشتمه ویلي دي چې خارکیف سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داخل شوی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریدو، او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د روس څخه د تیلو لومړی کشتۍ د کراچۍ بندر ته رسیدلې ده. د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وایي په دې سمندري کشتۍ کې 1,00,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي. د روس نه د تیلو د سمندري کشتۍ راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې پاکستان کې به ورسره پټرول او ډیزل ارزان شي، خو مصدق ملک دا خبره رد کړې. اقتصادي او د بین الاقوامي چارو شنونکي وایي دا یوازې تیل اخیستل نه دي، پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دی. نور تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک د مئی په شپږویشتمه په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې د روس نه پاکستان ته د تیلو لومړی جهاز د کراچۍ بندر ته رسیدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې سمندري کښتۍ کې 1,00,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي.
روس کے اندر 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں. ہم
دے وائی چدا وقت پر روس کی اتا قسمہ خام تیل شتندری منگ دا ہوئی نا خام تیل را گوختی دی. منگا پدی خام مال باندی کیمیکل تجزیہ کھڑی دا، خوبیا ہم دا خام مال با صفا کی گی، ریفائن کی گی. روس تو لہگی با منگ تا پورا معلوم شی چی دا روس تیل زمنگ لپارا سمرا گٹور دی. دا تیلو دا لمڑے جہاز چراغل دا بمنگ کاربو
یہ شپ ہم چلائیں گے.
مصدق ملک کو نویل چی دغا تیل سمرا ارزان دی او پرات تونکی کی باور سرا پا ملک کی تیل سمرا ارزان شی. دا روس نا دا تیلو سمندری کی خطی راتلو روس تو پا ٹولنیز رسنیو دا سی خبری روانی دی چی پاکستان کی باور سرا پیٹرول او ڈیزل ارزان شی، خو مصدق ملک دا خبری رد کری. بلخوا دا اسلام آباد انٹرنیشنل پوہنتون دا اقتصاد دا سانگی استاد ڈاکٹر میراج الحق بیا دمائی پا وشتما مشال لیڈیو سرا پا خبرو کی ویلی که تیل خوو نو نرخ بای روس تو مقرر کی گی.
اگه باش بوری چه ریفائن که دو نرستو دغه
تیل چې کوم دین هغه په څومره قیمت باندې پاکستان ته پیوزي او داغي کیپیسټی څنګه آیا کوم چې مخکې مونږ تیل د سعودي عرب او کوم ټریډیشنل چې زموږ مارکیټ کې داغي نه مونږ چتو آیا داغي غونته کوالټي دا یا په کوالټي کې داغي نه کم دي قیمت او کوالټي د دې دوانو با چې کړه داری فاین شي نو د دې به پته لګي چې آیا دا یو فیزیبل اپشن دی کنه دی
پاکستان ته د روسنا د تیلو لومړی کیختی په داسې وخت کې راغلی چې تیر کال په دسمبر کې د جی 7 هیوادونو او یورپی اتحاد په روسي تیلو یو څه بندیزونه لګولي او ویلي وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیاته بیا نه غستل کیږي دا مصدق ملک په وینا ک پاکستان د روسنا په ارزانه بیا تیل اخلي نو کوم هیواد په دې اعتراض نه لري مصدق ملک وایي چې گاونډي هیواد لکه هند هم له ماسکو څخه تیل اخلي او اسلام آباد هم حق لري چې په دې برخه کې له روس څخه تیل واخلي خو ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې دا یوازې تیل اخیستل نه دي پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دي نو په پاکستان څه فشار راتلی شي
انټرنیشنل پالیټکس چونکې دا یو سوئچنګ دی پیرادایم شفټنګ دی د پاکستان چې کوم تجارتي تعلق ته کوم اړیکې دي یو ایس سره او دا کوم چې مډل ایسټ کوم سپیک دی دغه سره دي نو آیا دا کوم سوئچنګ چې پاکستان کوي چې هغه د روس نه تیل راغواړي دغه سره خپل تجارتي اړیکې مخ په وړاندې باندې بوزي ظاهره خبره ده چې دغه خو به پولیټیکل ته پاکستان باندې پرېشر راتلی شي هغه د ایم ایف طرف هم راتلی شي یو ایس طرف هم راتلی شي
هم په دې اړه د کراچۍ پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر ډاکټر مونس احمر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دې اړیکو کې روس ته خو هیڅ ستونزې نشته خو پاکستان لوی ستونزې لري ځکه چې سیاسي او اقتصادي توګه کمزور هیوادونه دا ډول فشار نشي برداشت کولی
کمزور ملک ہوتا ہے نا وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتا
کمزور هیواد دا ډول فشار نشي برداشت کولی یو داسې هیواد چې اقتصادي ادریدلی وي د نړۍ په سیاست کې په نظر ناراضي هیواد په قرضونو کې ډوب وي لکه پاکستان نو په داسې حالاتو کې د نړۍ کوم هیواد هم پاکستان باندې سخت فشار اچولی شي او د پاکستان حالات چې سخو پاکستان هغه وخت نړۍ فشار نه د لاندې وو اوس خو حالات نانو هم خراب دي
منیس احمد زیاته کړي چې زنه غنم چې پاکستان د امریکای او یورپی اتحادونو څخه ځان جلا کړي ولې چې د پاکستان اقتصاد په نړیوال مالیاتي صندوق ایم ایف په مرسته ولاړ دی بلکې پاکستان ځان د چین او روس په بلاک کې غنل غواړي نو دا ډول پریکړې بیا هغه هیوادونه کولې شي چې په اقتصادي توګه هم آزاد وي تیر کال په دسمبر کې امریکا جاپان استرالیا او برتانیا ترڅنګ یورپی اتحاد په دې اتفاق کړی وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیات نرخ نه اخیستل کیږي ځکه چې د دې لارې دوی غواړي چې په یوکرین د روس د فوزي حملو قوت رقم کړي بلخوا ماسکو بیا ویلي وو چې هغه ملکونه چې د مغربي ملکونو د دې پریکړې پیروي کوي په هغوی به روس خپل تیل خرڅ نه کړي د راپورونو تر مخه تیره میاشت په واشنگټن کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي وو د روس نه په تیلو اغېستو د امریکې د حکومت سره مشوره کړی او په دغه اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ هر څه په ډاګه دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي پنجونو او خزو جبري حجاب رعایت کړي د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له قبله د حکومت ضد پیل شوی اعتراضونو په لومړی کرخه کې ده د لیکلو پیغامونو او موټرسایکل سپرو غزمه کوونکو له خوا غوښتل شوی چې باید نافذ شوي اصول رعایت کړي په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کړي
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پوهنتون مسؤولانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د غزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمیر زیات سوی دوی په پانتون کې پر موټر سایکل غزمه کوي او هغه معاصلانی پناښ کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نیوی رعایت کړي. پیران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې لمخې له ښځو او نجونو غوښتل کیږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پانتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښې وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بیلابیلو پانتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلي چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی په کلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه پسلو نیمو بجو هارون باچا هنری غړی په 5 بجو
د مشال ریډیو ته وګی اړوندونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بیدای شوي کسان خپل اصلي ماینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بیوزلۍ د کچې لوړوالی خپل اصلي ماینو ته د بیدای شو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي. خو ځینې بیدای شوي کسان وایي لا هم خپل اصلي ماینو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې دوی ته نه رسیږي. نور حال دې راپور کې اورو.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو لکه بل خپل اصلي مینو ته د بې ځای شو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځای شوي کسان وایي د بې وسۍ لکه بل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نمیکنه مهاجر مار ده
کم راست نکیجی دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دی د دوی اصلي مینو تاسو نه کړی. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی د هیله لري چې یادی ور سره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو تاسو نه کړی سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبدالله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړي چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي مشتنه راکول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بې ځای شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپل سیمو ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures
دا شخړو او نامنې لیکبل د داخلي بي ځای شو پښمیر کې او بهتري راغلي.
دغه شمیر په ډراماتیک ډول کم شوې ده. نږدې 1,000,000 او 15,000 داخلي بيځای شوي کسان توانېدل خپل اصلي مينو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډیره د 2020 کال لا اگست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بيځای شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یو نیټ سر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بيځای شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکان د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپل پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپل کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې تاسو یو نړیوال راپور وړاندې کوو. د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او مدني اسیا د هیوادونو استادو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړه او کار لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغو استادو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ځینې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرار د افغانستان د سولې د ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړو. په دې اړه باندې یوه ګډه اعلامیه جاری شوې ده، د هغې جزئیات وړاندې کوو.
د اروپای ټولنې، ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیار څرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې، ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی، د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم، د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2581 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه شول سوې وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوې او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي.
نه هم ویل سی وی ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوی چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلام مشورې همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د اشقابات په دورزنی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشر ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټوریزم په وړاندې دی مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوست په باک ولسوالۍ کې د 1100 متر په اوږدوالي د برکنال د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې $190,000 لګښت شوی، د سویس هیواد د مرستو د پرمختیايي ادارې یا په مالي همکارۍ جوړ شوی او نږدې 2000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله خیل راکړي.
د خوست ولایت د باکول سوالی په سپیرکی سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیايي ادارې په مالی مرسته د 1100 متره په اوږدوالي د اوبو دی وی اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ایز دفتر سره وو، د باکول سوالی د سپیرکی مامي شګي ماڼه او شمال خیلو د 15 کلو د 1104 نوې کورنۍ له استفادې سربېره ورڅخه 2218 په تجربه کرنیز ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د نګدی اتل سلنی ونده په ګډون څه د پاسه $190,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوې وي چې د کارونو له اوسه ټکنی کې د ورستۍ بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال رويته ویل
دوه نیم کلم مخکې موږ سروي کړی و، بیا د ځنې تغیرات او مشکلات په اساس د پروژې یو څه وخت وځنده ده. نو په دې پروژه کې موږ سره ولس ډیر همکاري کړې ده او نن ته سوینه په خپل په ډیر ښه کافیا سره دغه پروژه سر تر سره کیدو.
بلورته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې په لیکیدو ته خوشاله دي. وای په دې سره بلوي خو د اوبو د ځای کېدو مخونی ولشي او بلورته به د دوی ډیره کرنی زمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبر شړلې دور ټولو بځای کې دي، بعضې کم اوبه به موږ ته مطلب پټوي ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب به چې لاس کسوم په ویله لګل بیا مو بځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب به چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټولو اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي فصلونه به ښه وي. سسي کور وشو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي، هر څه دې پوره مطلب دې پټوي وب کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسی کسب دی او تر ډیرې په همدې ژوند بس یادای. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې ایواز دی اوبو بندونه دي، دا چې موږ د لوی خوړ د غیر سربند نشته، هر وخت چیرو شي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډیر ضرورت ده، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې بندونه جوړ کړي. تاسو بلې دلته خبرونه دي متاسفانه چې دی وبو کا مخ دی وجنه باز ټیم وچیږي درې کوله څلور کوله خوري د خلکو بدې ته سي
دی ادوانی ورده باک د خوس د حقوق ولسوالۍ د چې په ورسته یو لس زکه د پرلپسي جګړو او نام نه یو لکبل پکې د بیا رغون د پام وړ کارونه نه دی شوی او خلک د ژوند پړي رو برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او گوگل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي د پاکستان د دفاع وزیر هغه سرګندونو خبرګونونه راپارولي چې پکې په تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکارا کړی دا خواجه آصف د مای په شپږشتمه په سلی رښتمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو فیصله نه ده شوی البته په دې خبره غور روان دی خو پر ټولنیزو د رسنو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان دغه سې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې اورو
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل اوویشت کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې مظاهرې درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی خو روان کال د مې پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تریک انصاف کړی دي تریک انصاف بیا داوا کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته خو د امي پر چلرښتما د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تریک انصاف د منظم پلان لمخې کړی ده هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه په ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راپارېدلې دي هغه ویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت کوي په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی نوموړي د مې پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي
خواجہ آصف صاحب له تاریخ څخه سبق نه دی زده کړی یو ګوند غیر قانوني او یا کوم سیاسي مشر نه اهل ګرځولو سره هغه نشي ختمولی نن په پی ټی آی بندیز ولګول خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخه تراشي زموږ مخه ته د یو ګوند مثال شته چې ور باندې بندیز لګول شوی او هغه وو نېشنل عوامي پارټي خو له هغې نه انتي جوړه شوه دا طریقه به کله هم بریالی نه شي په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاط کار واخلي خپل عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به په نخښه کاوه او اوس کدا کار پی ډی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي
د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټي عوامي لیگ نېشنل عوامي پارټي جی ایس ان قومي محاز اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلې دي خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوی نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي هم دې ته په پام سره د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مې پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوریت او غیر عیني عمل دی
پارټیو باندې پابندی لګولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده غیر جمهوریت ده او آئین خلاف ده دا په ماضی کې هم کامیاب شوی نه ده پارټي په بین سره ختمي کینا زه چې کومه پارټي کې ومه نېشنل عوامي پارټي زما مخ کې 2000 په غیبه باندې بندیز ولګي دوی زل 1900 یو اویا کې او بل زل 1900 پنځه اویا کې خو هغه تاریخ خو هغه سره ختم نشو د عمران پروجیکټ چیرې دا جنرالان جوړ کړو جنرال پاشا جنرال زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا د غنی پام رړی نو په دوی لاس پاکي او دا بیا غورځي نه هم دې مې خبره غلطه ده نو دا خو هغه کیسه 2014 کې شروع شوی وکړه بیا هغه ځنه خلک راونی سه او په ټولو باندې مقدمه چلوای او هغه ته ګوتې نه ورلی هغه ذکر هم نه کوي.
خو خواجه آصف د می پر څلورشتمه نیټه شخصي ټلویزیون سماته په مرکه کې ویل چې پر نېشنل عوامي پارټي او نورو ګوندونو بندیز لګول یو بیل پسې منظر لرلی. خو د ده په خبره تحریک انصاف د پاکستان پر اساس حمله کړې ده. د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل قانع کوونکی نه دی.
بلیک گیٹ بین لگی پی او پارٹی باندھے ہو چاغا جو پکڑی کم واگدارانی نہیں کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بھی عمل کی شامل ہوں جی آغا محتران شی آغا ٹرائی نشی جیسے بلیک گیٹ بین مانے بھائی ایس داس رہے گی الٹا سیاسی نظام چلے آغا با نور ککڑ شی اگے کی بنور چ دے انتہا پسندی راشی اور دہشت گردی طرف تباہ خلق و پام زیاد شی.
خپل عمران خان هم د مې پر څلورشتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای. د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مې پر څلورشتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچېری پر تریک انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.